آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د اورزګان د امنیه نوې قومندان و ټاکل شو. جمهور رئیس اشرف غنی قطر ته خپل سفر زندول دی او ایران وایي هیله لري چې د اتمی پروګرام په سر په یو معقول وخت کې نهایی موافقه وشي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. په دې خبرونه کې په نور رپورټونو علاوه یو رپورټ لرو چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون یا فیفا کې د فساد پیښه په نړیواله کچه د بحث توده موضوع ګرځېدلې ده. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خانم او سید سلیمان شپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر انارالحق العلمي د یوه لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نن اورکستان ته ولاړ او د اورکستان د امنیې نوې قومندانې معرفي کړه. زمون خبریال عزیز الله پوپل هم اورکستان ته تللی او د هغه ځای نه مقتدا رپورټ را لېږلی دی.
د کورنۍ چارو وزیر نورالحق العلمي نن د اورکستان د نوې امنیې قومندان د معرفي پر مهال وویل چې نوې امنیې قومندان یو پیاوړی منصبدار دی او حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې شته ستونزو ته ژر د حل لار پیدا کړي. خو نوموړي د عامو خلکو څخه هم وغوښتل چې د وژل سوي امنیه قومندان جنرال متي الله خان په څیر د پولیسو له نوي رهبرۍ سره هم د امنیت او ثبات په چنګښت کې مرسته وکړي.
د ټولنې نه یا د ولس نه موږ غواړو چې خپل پولیس یا خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د هغو باید ښه همکار وي.
د دفاع وزارت لوی درسیز جنرال قدم شاه شاهین بیا پولیس سرتیرو ته امر وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد جدي چلند غوره کړي. نو موږ زیاته کړه څوک چې د افغانستان صوبات ته غواښ پیښوي باید په وړاندې نرمښت ونسی. خو ځای خلک په دې باور دي چې د قانون تطبیق کولای شي په دې ولایت کې ټولو سنځو ته د حل معقوله لار پیدا کړي.
هر څه وکړل خو بس داس موږ د خوارف مافت په وسراتن کې اداره کې موږ قانون پلي کېدل غواړو، شه مامور غواړو، شه مدیرات غواړو. دا مسایل موږ ته امنیت هم په وجود راوړي، باسازم په وجود راوړي، تعلیم و تربیت هم زمینه مساعدیږي، آرام ژوند هم زمینه مساعدیږي.
بلخوا د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې تازه په دې ولایت کې د پولیسو د تیښتې او یا هم لا درکې کوم پیښه دوی نه لري. خو د رواني اونۍ په سر کې اوه ډیر شنه پولیس یا هم خپل کورونه تتللي او یا هم په سیمه کې پیولوې پوستا کې سره غونډ شوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امنیتي قواوو د غزنی د ولایت د خوګانو د ولسوالۍ مرکز پرې خېده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې امنیتي قواوو د ولسوالۍ مرکز پریخه او وتلې دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی د امریکا غږ سره په مرکه کې د امنیتي قواوو لخوا د خوګیانو د ولسوالۍ د مرکز پریخودل تایید کړی دي او طالبانو په یو اعلامیه کې د افغانستان د امنیتي قواوو څخه د خوګیانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو ولایتي چارواکو د طالبانو د ادعا تر اوسه پورې نه ده تصدیق کړې. د غزنی د ولایت نطاق شفیق الله ننګ سپی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د مخالفو وسلوالو د زبلو د پاره اوس هم په نوموړې ولسوالۍ کې د امنیتي قواوو عملیات ادامه لري. د خوګیانو ولسوالۍ د غزنی د مرکز په 14 کیلومتره کې موقعیت لري.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په ځانمرګ برید کې یو ماشوم جلی وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. ځانمرګ برید تیره شپه د لشکرګاه د هوایي ډګر په سړک باندې شوی دی. د هلمند امنی قمندان جنرال نبی جان ملاخل امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي په موټر سایکل سورو او په ځان پورې تړلي چاودیدونکو مواد وچول. د هلمند د ایمرجنسی روغتون ډاکټران وایي چې د پیښې له ځای نه روغتون ته دوه ماشومان او دوه سړي راوړل شوي دي چې یوه نهه کلنه جلی وروسته په روغتون کې مړه شوه.
د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د پنځشنبه په ورځ ویل هیله لري چې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه به د ایران د اتمی پروګرام په باب په یو معقول او مناسب وخت کې یوې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. خو جواد ظریف چې یونان ته په سفر تللی دی وایي که چیرې غوښتنې او تقاضا به له خپله حده واوړي شاید موافقه بالکل ونه شي. امریکا، برتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه او چین د هغو شپږو ملکونو په ډله کې دي چې له ایران سره د هغه هیواد د اتمی پروګرام په باب څو وارې په جنیو کې مذاکرات کړي دي او د وروستۍ موافقې د لاسلیک کولو لپاره د جون تر دیشمې نیټې پورې وخت ټاکلی دی. دواړه خواوې د موافقې په عمومي چوکاټ باندې موافقې ته رسیدلې دي، مګر د ځینو جزئیاتو په باب اوس هم اختلافات نه دي حل شوي. زیات اختلافات له دې امله راپیدا شوی دي چې ایران زر تر زره د حقوق اقتصادي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده چې اقتصاد ته یې سخت نقصان رسولی دی. بل پلو په واشنگټن کې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق جف رټکی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا او انډیوالان یې نه غواړي چې د وروستۍ موافقې دپاره ټاکل شوې نیټه تمدید کړي. ټاکل شوی ده چې جواد ظریف به د شنبې په ورځ په جنیو کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری سره وګوري او په دې باب د لوړې سطحې خبرې جاری وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د واشنگتن نوري. په سوریه کې د القاعده مشر وای چې دا مهال ټوله توجه د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د رانسکورولو په لورې ده او د لویدیځو هیوادونو په ضد د حملو اراده نه لري. د النصرې جبهې مشر ابو محمد الګولانی د الجزیرې له تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د بشار الاسد د رژیم سقوط به نور دومره زیات وخت ونه نیسي. ابو محمد الګولانی د لبنان د شیعګانو د حزب الله ډله له دې امله وغندله چې په روانو جګړو کې د سوریې د رژیم د قواوو سره ملاتړ کړی دی او خپل وسلوالي سوریې ته استولېدي. ابو محمد وویل دا چې د حزب الله ډلې د بشار الاسد سره د ملګرتوب پریکړه کړې ده، نو له خپل بس سرنوشت نه هم باید ښه آګاهي. ابو محمد د سوریې د علوي فرقې په طرفدارانو باندې غږ وکړ چې په راتلونکي کې د خپلو ځانونو د خوندي ساتلو په خاطر دې علوي مذهب پرېږدي او د بشار الاسد د ملاتړ نه دې لاس واخلي. الګولانی په سوریه کې د خراسان په نوم د کومې ډلې د موجودیت او شتون نه انکار وکړ او ویل چې په دې نامه کومه ډله نه ده موجود، خو هغه ویل چې دغه ډلې نوم امریکا له خپل ځانه ایجاد کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ویلو چې د خراسان ډله غواړي چې په لویدیځو ملکونو باندې حملې وکړي. په سوریه کې دغه ډلې مرکزونه څو وارې بمباري کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتن ویلي دي چې په راتلونکو کلونو کې به هم امریکا د آسیا او پاسیفیک د سمندر د سیمې د امنیت د ساتلو مهم پوځي طاقت وي. اشتن کارتن له چین نو غوښتل چې سم د سیدې د جنوبي چین په سمندرګي کې د یو مصنوعي ټاپو د جوړولو کار بند کاندي. د امریکا د دفاع وزیر دا خبره د چهارشنبه په ورځ د هوایی په ایالت کې د پرل هاربر د بندر نه د لیدنې په وخت کې کړې ده. نوموړي ویلي دي چې د چین په شمول ټول آسیایي ملکونه باید د خپلو شخړو د حل لپاره له صبر او حوصلې نه کار واخلي.
We want a peaceful resolution of all disputes and an immediate and lasting.
موږ په سیمه کې د ټولو شخړو سولېز حل غواړو او غوښتنه کوو چې په سمدستي ډول باید د جنوبي چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو جوړول نه لاس واخیستل شي. دغه سیمه چې ټول خواوې پرې د ملکیت دعوه لري، موږ د لا زیات نظامي کېدو سره مخالف یو.
د امریکا د دفاع وزیر وویل چې امریکایي الوتکې په سیمه کې د نړیوالو مقرراتو سره سم پروازونه جاري وساتي. تیره هفته د چین سمندري قواوو د امریکا د سمندري پوځ د جاسوسۍ هغې الوتکې ته امر وکړ چې د جنوبي چین د سمندر د ټاپوګانو سره نږدې پرواز کاوه. پنټاګان وویل چې الوتکې په نړیوال سمندري حدودو کې دننه پرواز کاوه او پیلوټانو د چین د سمندري قواوو حکم ځکه ونه مانه.
په یمن کې د حوثی یاغیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې ګڼ شمېر یاغیان او ملکیان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو مقصد دا دی چې د حوثیانو نظامي قوت فلج کړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي په نننۍ هوایي بمبارۍ کې چې د سعودي عربستان او یمن له سرحد سره څیرمه شوې ده، په لسګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. په یمن باندې په هوایي حملو کې چې سږ کال په مارچ کې شروع شوې تر اوسه پورې په زرګونو کسان وژل شوی دی.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکایي سرانوالانو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د مدیره هیئت په غړو باندې د رشوت خورۍ او اختلاس د الزامونو د لګولو له امله انتقاد وکړ او ویل چې د امریکایي سرانوالانو مقصد دا دی چې د خپل قضایي صلاحیت او واک ساحه نور ملکونو ته وغځوي.
د امریکا د سنا مجلس یو غړی وای چې د کانګرس زیاتره غړي اوس د هغو اقتصادي بندیزونو د ختمولو ملاتړ کوي چې په کې وبا باندې 50 کاله مخکې لګول شوی وو.
د مالیزیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي دي چارواکي باور لري چې د 109 غیر قانوني مهاجرو مړي په هغو ډلهیزو قبرونو کې ښخ شوي دي چې د تایلند او مالیزیا د ګډ سرحد په غاړه په یو لرې پراته کلي کې تیره هفته وموندل شول.
او کرملین په هغو ریپورټونو باندې د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده چې د لویدیځو خبریالانو د عیني شاهدانو په حواله خبره کړې دي او پکې ویل شوي دي چې روسیې د یوکرین له سرحد څخه په زیات اندازه خپل نظامي قواوې را جمع کړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی قطر ته خپل سفر زندولې دی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو. د رپورټ چې زمونږ خبريال عزیز الله پوپل را لګلې دی وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ نن اروزګان ته تللی وو او د اروزګان د امنی نوې قومندانې معرفي کړ.
له مرکزی حکومت څخه ګیلمن د اروزګان ولسی مشران
حکومت به تجارتی بانه بالانور هر چهار سو کړله خو بس د مرده خو ورته مافت په وس راتلن کې اداره کې مر قانون پلي کېدل غواړو.
روزګان کې لتیر څو اونۍ راهیسې د پولیسو پر پوسټو پر لپسې بریدونو د دې ولایت له اوسیدونکو سره غاڼې اندیشنې را پیدا کړي. ځای اوسیدونکو دا غنل چې د پولیسو د رهبرۍ نه موجودیت د پولیسو مورال رښته کړي او نامنې هم ورسره زیاته شوی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د روزګان د نوي امنیت قمندان د معرفي پر مهال وویل چې نوي امنیت قمندان یو پیاوړی منصبدار دی او حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې شته ستونزو ته ژر د حل لار پیدا کړي. خو نوموړي د عامو خلکو څخه هم وغوښتل چې د وژل شوي امنیت قمندان جنرال متي الله خان په څیر د پولیسو له نوي رهبرۍ سره هم د امنیت او ثبات په چنګښت کې مرسته وکړي.
دغه خاطر د پاره بیلغه نه پولیس خود ټولنې خدمتګار دی. د ټولنې نه یا د ولس نموج غواړو چې خپل پولیس یا خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د هغو باید ش همکار وي. دا همکاري بیا وایم چې د وطن دشمنانو ته مایوسوي، د وطن دوستانو ته خامخا به خوشاله وي.
د دفاع وزارت لوی درسیز جنرال قدم شاه شاهین بیا پولیسو سرتیرو ته امر وکړ چې د دولت د وسلوارو مخالفینو پر ضد جدي چلند غوره کړي. نو موړی زیاته کړه څوک چې د افغانستان صوبا ته غواښ پیښوي باید په وړاندې نرمښت ونسی.
ما زمو جای سم کې کوشته میشم مربوط به هیڅ ګوشه افغانستان نسیم، مربوط به خانه مشترک هستیم. اگر ما د اوروزګان شهید شم افتخار میکنم او توصیه میکنم چې د اوروزګان دفن شم.
خو ځای خلک په دې باور دي چې د قانون تطبیق کولای شي په دې ولایت کې ټول سنځو ته د حل معقوله لار پیدا کړي. دوی تیر پر هیر خو د راتلونکو لپاره غواړي چې مرکزی دولت دی د روزګان د محلي ادارې د پیاوړتیا لپاره ځانګړې پاملرنه ولري.
هر چهار سو کړله خو بس د مرده خو ورته مافت په وس راتلونکو اداره کې مر قانون پلي کېدل غواړو، ش مامور غواړو، ش مدیرات غواړو. دا مسایل مر ته امنیت هم په وجود راوړي، باسازم په وجود راوړي، تعلیم او تربیته هم زمينه مساعدېږي، آرام ژوند هم زمينه مساعدېږي.
بلخوا د روزګان سیمیز چارواکي وایي چې تازه په دې ولایت کې د پولیسو د تیښتې او یا حمله درکې کوم پیښه دوی نه لري. خو د رواني اونۍ په سر کې 8 پولیس یا هم خپل کورونه تتللي او یا هم په سیمه کې پیولوې پوسټا کې سره غونډسوي. د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب وایي چې د ترینکوټ او خاص روزګان ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د قدم شالۍ د سیمې د درو امنیتي پوسټو سرتیرو په تکتیکي شکل خپلې پوسټې پرې ایښي وي او په سیمه کې د خپل قوت د زیاتوالي لپاره په یولوې پوسټا کې له نورو سرتیرو سره یو ځای شوي دي. خو نوموړي ومنل چې ممکن تر شلو پورې پولیس خپل کورونو ته تللي وي. پر همدې مهال په جنوب کې د 215 متل قلي اردو په مشرۍ د روزګان په درې ولسوالیو دیراود، شهید اساس او خاص روزګان کې پوځي عملیات پیل شوي. د نوموړي قلي اردو کمانډان جنرال داوود شاه وفادار وایي چې دغه پوځي عملیات به په روزګان کې تازه پیرسوي امنیتي ګواښونه لمنځه یوسي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، روزګان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی کورنۍ او مسلو ته د پاملرنې په خاطر قطر ته خپل سفر تر نامعلومه موده پورې ځنډولې ده. اکرام شینواری رپورت را لګلید.
د افغانستان جمهور ریاست ویشي جمهور رئیس محمد اشرف غنی کورنۍ مسلو ته د پاملرنې په خاطر قطر ته خپل رسمي سفر چې ټاکل شوی د شنبه پورز تر سره شي نامعلومي مودې ته ځنډول دی. د افغانستان د جمهور ریاست د رسنیو دفتر سرپرست حمد الله محب نن د پنځمې پورز په کابل کې د خبريالانو یو کوچنی ډلې سره په خبرو کې قطر ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې ونې د سفر د ځنډیدو علت د افغان حکومت د وزیرانو د سل ورځو کاري پلانونه یاد کړ چې همدا اوس د کابینې وزیرانی په نوبتي توګه د رسنیو له لارې د افغانستان خلکو سره شریکي.
رئیس جمهور تمرکز سر موضوعات داخلي سپر فعلاً
خغلی موهبویل په اوس وخت کې د جمهور رئیس پاملرنه کورنیو مسلو ته ده او د سلو ورځو کاري پلانونه باید دوام عمومي د همدې له امله سفر وځنډید. ټاکل شوی و چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د را روان شنبه پورز قطر ته په یو رسمي سفر لاړ شي. همدا اوس په قطر کې طالبان یو شمېر چارواکي دیره دي. نړیوالو رسنیو داسې رپورټونه ورکړي چې کېدای شي د جون په لومړۍ په هغو 15 طالب مشرانو باندې چې امریکا پرې د قطر نه د وټلو بندیزونه لګولي موده پای ته ورسیږي. ای پی خبري ایجنسی د امریکای چارواکو لخلي ویلي چې امریکا به د قطري چارواکو څخه په دغه 15 طالب په خوانیو چارواکو د سفر د بندیزونو د وګیدو غوښتنه وکړي. دغه طالب چارواکي تیر کال د یو امریکایي عسكر سره په تبادله کې د قطر حکومت ته وسپارل شو، خو تر اوسه په رسمي ډول په دې حق له امریکایي چارواکو څخه نه دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس د رسنیو سرپرست په خپل نننۍ خبري کانفرنس کې سولې په برخه کې د افغانستان د یو ګاونډي ترکمنستان د هڅو په باب هم خبري وکړې، ویل چې په افغانستان کې سولې دغه هیواد د ګاونډیانو په ګټه هم ده.
افغانستان په یو تحمل شوی جنگ کې جریان لري او دغه جنگ جواب جنگ دی، خو دا چې سولې د افغانستان د وګړو غوښتنه ده مونږ په یو اجماع باندې کار کوو چې ټول په افغانستان کې د اسلامي نړۍ او ګاونډي ودونو په ګټه ده.
د افغانستان د جمهور رئیس د رسنیو دفتر سرپرست په دې حق له زیاسونه ویل، خو تیرې سوي کال افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د مرستو یا دفتر وینامه په ترکمنستان کې د افغانستان د حکومت او افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو یادونه کړې وه او ویلي چې ترکمنستان دغه سي خبرو قربتوب ته چمتو دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د قطر په ځای مخالفو وسلوالو سره د خبرو لپاره ترکمنستان یو مناسب ځای ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پانتون وسط فاروق بشر وای چې افغان حکومت د قطر سره په اړیکو کې ستونزې لري.
زما په اند دا ډېر معقول کار دی، باید اول د افغانستان هم وخوړل شي بیا نورو ملکو ته ولاړ شي. اما دلته ترکمنستان ویلي دي چې نه، نو یې ویل چې موږ غواړو چې دا د طالبانو او د افغانستان د حکومت د ملګري ملتونو تر سیوري لاندې دلته دا غونډه وکړو یا د سولې غونډه. نو که دغه شی وي نو شاید هغه د ترتیباتو دپاره اشرف غنی له وخت وواري چې د طالبانو سره راځي تماس وکړي او بیا اشرف غنی لاړشي.
خغله بشر وای چې په افغانستان کې هم ستونزې خورا زیاتې دي او جمهور رئیس په کار دي چې د بهرنیو سفرونو په ځای د کور دننه مسلو ته هم پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د فوټبال په نړیوال فدراسیون یا فیفا کې د فساد پیښې په نړیواله سطحه بحثونه راپارولې دي. په سویس او متحده ایالاتو کې د فیفا د چارواکو په ګډون د 14 کسانو نیول کېدلو د فوټبال د نړیوال جام تمویلون کې شرکتونه زړه نازړه کړې دي چې په راتلونکو لوبو کې برخه واخلي تمویل کې یا نه. په دې حقله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د فیفا لپاره د پرون ورځې د بدنامې پیښې وروسته د فوټبال سترې تمویلون کې کمپنۍ لکه بډ وایزر او مکډونلز خپه ښکاري او غواړي چې پر خپلو ژمنو له سره غور وکړي. د فوټبال مشهور خبریال مارک بیسن امریکا غږ ته وویل چې د نړۍ خلک هم پر دې پیښې خوشیني دي.
Yeah, football fans deserve to be
دا فوټبال مینوال باید هم د فیفا په حالت وشرمېږي او دا حق لري چې د فساد د دې رسوایي په اړه د حل لارې غوښتنه وکړي. هرڅه چې وي وروسته له هغه چې د 2003 کال د دسمبر په میاشت کې د نړیوال جام امتیاز قطر او روسیې ته ورکړل شو، موږ د بیلابیلو بدنامیو شاهدان وو. د فیفا مشر په خپل ځای پاتې دی او د هغه تر لاس لاندې کسانیا په فساد لتاړ دي او یا هم د سانینې لري کړی سوي دي.
د فیفا مشر سیب بیلتر په دې پیښه کې تورن شوی نه دی او غواړي چې د جمعې په ورځ د 5 ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشر په توګه وټاکل شي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د دې ټاکنو د ځنډولو غوښتنه کړې ده.
د ډېرو کلونو دپاره د فساد تورونه په دې ډله کې شتون درلود. له دې چې ټاکنې په راتلونکو ورځو کې ترسره کېږي، زما په باور موږ باید ځینو جزئیاتو ته پام وکړو او ډېر وخت ورکړو چې معلوم شي چې څه شی سم دي او څه شی بی اساسه دي.
له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل چې متحده ایالاتونه په دې وجه د فیفا په چارو کې مداخله کوي چې غواړي د 2013 کال نړیوال جام له روسیې څخه وباسي. خو د فیفا د عامه اړیکو مشر وایي سربیره پر دې چې د فدراسیون لاستنه هغه غړي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو په اړه یې مثبت رای ورکړی وي او اوس تر پلټنې لاندې دي، د فوټبال په راتلونکو دوو نړیوال جامونو کې به کوم بدلون رانشي.
د 2013 او 2022 نړیوال جامونه به په روسیه او قطر کې ترسره شي.
په نیویارک کې د متحده ایالاتونو د عدلی وزیر د خبري غونډې پر مهال وویل چې د فیفا او د هغه د بازار موندنې پورې د تړلو کمپنیو او بانکونو په اړه پلټنې خلاصې شوې نه دي او دوام به ولري.
هغه څخه تمه کېده چې هغه اصول مراعات کړي چې د فوټبال د حیثیت ساتنه کوي، خو په ځای هغه د خپلو ګټو او پیسو د پیدا کولو لپاره په نړیواله سطح فوټبال په فساد ککر کړ. هغوی د رشوت د پیسو د ویشلو دپاره د متحده ایالاتو د بانکونو نه کار واخیسته او دا پلان یې درلود چې خپلې ګټې په متحده ایالاتو کې د فوټبال د مخ په ودې بازار د تبلیغاتي هڅو له لارې زیاتې کړي.
تر اوسه پورې د دې پیښې په تړاو 14 کسان په سویس او متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د آزادۍ رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. د امریکا غږ خبریال شیرین بن د ایران او عراق د روانو حالاتو په هکله د امریکا پالیسی د سوتنو کارپوهانو سره سیړلې او د دغو مرکو په بنای رپورټ را لېږلی دی.
د عراق د فلوجې، موسل، تکریت او رمادي ښارونه یو د بل پسې د داعش لاسته ولوېدل. په دو ښارونو کې عراقي امنیتي ځواکونو د داعش د بریدونو تاب رانور او ښارونو سقوط وکړ. خو په عراق کې د امنیتي ځواکونو پر ځای شیعه ملیشه چې د ایران لخوا تمویلیږي د یوې غښتلې قوې په توګه ظهور کړی دی. دغو ملیشو وښودله چې د دې توان لري چې د داعش وسلوال پر شا وتنبوي. شیعه ملیشه د تکریت د نیولو لپاره په جګړې کې مخکښ رول ولوباوه. اوس دغه ملیشه د عراق د رمادي د ښار د نیولو لپاره جګړه کوي. د عراق په اړه واشنگټن اوس په یو داسې دریځ کې دی چې نه پوهیږي چې آیا د عراقي ملیشو ملاتړ وکړي او که څنګه. دغه ملیشه د ایران ملاتړ د ځان سره لري چې د لسګونو کلونو راهیسې د امریکا او په سیمه کې د امریکا د ملګرو لخوا دښمن هیواد ګڼل کیږي. د بروکینګز د انسټیټیوټ کارپو مایکل اوهالن وویل چې موږ کیدای سي چې دا ومنو چې د دوو بدو ترمنځ ایران لږ بد دی، د دې پر ځای چې داعش ته اجازه ورکوو چې په ازادانه توګه هغه سیمې چې لاندې کړي دي کنټرول کړي. د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د ایران لخوا روزل سوي شیعه ملیشو دا ثابته کړه چې د کوردي پیشمرګه ځواکونو علاوه د داعش په ضد یو مؤثره قوه ده. د ایران نفوذ په عراق کې مخ په ډیریدو دی. ایران په بغداد کې یو د بل پسې حکومتونه حمایه کوي او په جګړې کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. دغه په سیمه کې په چټکۍ سره د قدرت توازن د چیلنج سره مخامخ کوي. بل پلو ته بیا د بشري حقونو ادارې او کارپوهان خبرداري ورکوي چې په عراق کې د شیعه ملیشو سرغړونې فرقی اختلافاتو ته لمن وهي. د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ څیړونکي بل روزیو خبرداري ورکوي چې په عراق کې د ایران مداخله کیدای سي چې د داعش د ماتولو په هڅو کې معکوسه نتیجه ورکړي. هغه وایي هر څومره چې په عراق کې په جګړې کې ایران لاس وهي، په هغومره اندازه د اسلامي دولت د ډلې لخوا د وسلوالو د جذبولو په پیغامونو کې نقش ډیریږي. او هغه دا چې د داعش ډله عراقیانو ته وایي چې ایرانیان په بغداد کې د شیعه حکومت ملاتړ کوي، په بغداد کې حکومت ماز د ایران لاس پوڅې دی او ایران راغلی دی چې سنیان له منځه یوسي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې ایران غواړي چې هر څومره چې امکان وي په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې خپل نفوذ ډیر کړي. ایران بیا خپل نفوذ د امریکا او د سیمې د نورو هیوادونو چې اکثریت سنی دي په مقابله کې استعمالوي. علی رضا نادر چې دراند د کارپوریشن سره کار کوي وایي چې زه دغه کریډیټ په سیمه کې د زاړه نظام نسکورېدو ته ورکوم، یعنی ضعیفه عرب ملکونه، په عراق، سوریه او نورو ځایونو کې ضعیفه مرکزي حکومتونه. نادر زیاتوي چې ایران په عراق کې تر ټولو قوي خارجي قوت دی او د عراق په سیاست کې او حتی د داعش خلاف په پوځي ستراتیژي کې پریکړنده نقش لوبوي. روزیو وویل چې د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپل د نفوس ساحه پراخه کړي. علی رضا نادر بیا وایي چې ایران د سیمې د سیاسي ګډوډۍ نه په استفادې په سیمه کې په قوت باندې بدلیږي. که څه هم کیدای سي چې د امریکا او ایران هدف د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې یو وي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې امریکا باید ځان تیر نه باسي او داسې فکر ونه کړي چې ایران یې ملګری دی. د دې نه علاوه کارپوهان دا هم زیاتوي چې په سیمه کې د واشنگټن ملګري هیوادونه په عراق کې د امریکا او ایران د پټې همکارۍ نه خوشحاله نه دي. علی رضا نادر وایي دا به د امریکا لپاره ډیر مشکله وي چې په دغو مناسباتو کې توازن وساتي، په تیره بیا چې د امریکا ملګرو هیوادونو لکه سعودي عربستان تشویش ښودلی دی. او حالان د دې سره موافق دی چې کیدای سي ریاض په منځني ختیځ کې د بدلونونو نه ډار ولري، په تیره بیا د امریکا او ایران د مناسباتو په اړه. خو هغه دا خبره هم کوي چې ضرور نه ده چې د ریاض نارضایتي دي د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راولي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وای هیله لري چې د ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو بعد د ایران د اټومي پروګرام په باب د هغه په وینا په یو معقول او مناسب وخت کې یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. خو جواد ظریف چې یونان ته سفر کړی دی وویل که چېرې غوښتنې او تقاضا زیاتې شي نو شاید چې دغه موافقه بالکل اصله نه شي. په سوریه کې د القاعده یو مشر وایي چې دا مهال ټوله توجه د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د رانسکورولو په لورې ده او د لویدیځو هیوادونو په ضد د حملو اراده نه لري. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ملکونو په د ائتلاف په هوایي بمباریو کې چې د سعودي عربستان او یمن د سرحد سره نږدې شوې ده ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مارچ کې په یمن کې د حوثي اغیانو په خلاف باندې عملیات پیل کړل چې تر اوسه پورې پکې په زرګونو ملکي کسان وژل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکایي څارنوالانو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د مدیري هیئت پر غړو باندې د رشوت خورۍ او اختلاس د الزامونو د لګول له امله انتقاد وکړ او ویل چې د امریکایي څارنوالانو مقصد دا دی چې د خپل ملک قضایي صلاحیت او واک نور ملکونو ته هم وغځوي. او د امریکا د سنا مجلس یو غړی وایي چې د کانګرس زیاتره غړي اوس هم د هغو اقتصادي بندیزونو د ختمولو ملاتړ کوي چې په کیوبا باندې متحده ایالاتو 50 کال پخوا لګولي وو. نوموړي وویل چې د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي د هغه قانوني لایحې ملاتړ کوي چې په سفرونو باندې د بندیزونو د ختمولو، اقتصادي فعالیت او له امریکا سره د زراعت او ټیکنالوژي په برخو کې په محدوده کچه د همکارۍ لپاره کانګرس ته د اوباما ادارې وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه تاسو ټول نه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
رادیو